دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مئی 22 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پاکستانی سرتیرو وژل کېدل د فاټا پاړه د نوي کمیشن جوړېدل په سوات کې د شپږو د هواري لپاره د نوي مصالحاتي کمیټې رامنځته کېدل او ورسره د افغانستان او سیمې په اړه د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ د روان خبرونې په پای کې ځانګړي ونځ خبرونه اتلان هم درته لرو خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیری او پلسګونه وسلوال وژل شوی دی په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کمپاین پیل شوی او نایجیریا وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی بوکو حرام ترهګر ډله وګرځوي اوس بشپړ خبرونه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیر وژل شوی او پلسګونه وسلوال وژل شوی دی ځای پوځي سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په میرانشاه میرعلي او د تخیل کې لومړی د بمباریو پر مهال اتیا وسلوال وژل شوی او بیا په مازیګر کې د مځکنیو عملیاتو پر مهال شلور وسلوال هم وژل شوی د چارواکو په وینا د مځکنیو عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوځ میجر جلال او درې نور سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپي شوی دی بل پلو د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو څنګ د اویا وسلوالو د یو او یو وسلوالو د وژل کېدو په خلای کړی دی ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د بمباریو او عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله وشته خو کره شمېره تر اوسه نه ده معلومه چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات لا هم دوام لري په عین حال کې د حافظ ګلبهادر وسلواله ډلې ویان احمد الله احمدي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د هغه امن تړون ماتولو او یا نه ماتولو په اړه مهمه غونډه کوي چې په 2008 کال کې یې له پاکستاني حکومت سره کړې وه په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کمپاین پیل شوی دی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د کمپاین لړۍ به د جون تر 12 دوام لري
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د بهلویش په اساس باندې سر له نن څخه دواړه کاندیدان کولای شي چې په کمپاین باندې پیل وکړي البته د کاندیدانو کمپاین د نن څخه چې پیل شي تر خبرګول یا جوزا تر یوشتم پورې به دوام پیدا کوي او اته څلور ساعته مخکې درې ورکوونه ورځ ته خبر رسمن پای ته رسیدي
د انتخاباتو د دویم پړاو لومړنۍ نتیجې به د جولای پر دویمه او وروستۍ به د جولای پر 22 نیټه اعلان شي د یادونې وړ ده چې په دویم پړاو کې به د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ مقابله وي د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی ویلی تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نسی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خو ستونزې نسی هوارې ده لوی درستی شیر محمد کریمی د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړي
دغه د ډیورنډ کرخه زموږ په خریتو کې یو شکل لري د دې په خریتو کې بل شکل لري نو دغه ستراتیژیک مسله ده نو دا تر څو چې هغه مسله حل نشي تاکتیکی مسایلو باندې تاثیر لري مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنګ وي زه ګیله وکړم یا دی ګیله وکړي خریدې ته لاړ شو دی دا کوي دا زما خاوره ده او زه یې دا کوم چې زما خاوره ده
افغان سرحدي ځواکونو په دې وروستیو ورځو کې د ډیورنډ پر کرښه له پاکستاني ځواکونو سره تر هغه او وروسته نښته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستي جوړ کړي خو پاکستاني چارواکي د پوستو جوړولو خبره ردوي د افغانستان د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو 15 ترهګره ډله نیولې ده د کندهار ولایت د مطبوعاتو دفتر د چهارشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې دا ډله د ملي امنیت د ریاست مامورینو د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیولې ده په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ډلې په کندهار او شاوخوا سیمو کې فعالیت کوي د کندهار چارواکي زیاتوي چې په ډله کې یو کس د بلوچستان صوبې د پښین اوسېدونکی دی او له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول شوی دی په ملګرو ملتونو کې د نایجیریا سفیر یو جوی اوګو ویلي دوی تمه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به له القاعده سره اړیکې لرونکي بوکو حرام یو ترهګر ډله وګرځوي او بندیزونه به پرې ولګوي. یو جوی اوګو ویل چې دا داسې فکر نه کوي چې د نایجیریا له دې وړاندې سره دې څوک مخالفت وکړي. که چیرې د نن ورځې تر پایه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور غړو د دې وړاندیز مخالفت ونه کړ، نو بوکو حرام به د بندیزونو په لیست کې شامل شي. دا له هغه وروسته ده چې د سه شنبې په ورځ په نایجیریا کې دوو چاودنو تر 160 زیات کسان ووژل او چهار شنبې په ورځ بیا یو بلې چاودنې شاوخوا 80 کسان ووژل. فکر کېږي چې په دې کې به د بوکو حرام لاس وي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وروسته خبرداری ورکړی دی چې په اوکراین کې دی د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات لپاره منه غورځوي. جو بایدن د چهارشنبې په ورځ په رومانیا کې وویل چې موږ باید پر روس د بندیزونو لګولو ته ټینګ هوډ ولرو. نوموړي زیاته کړه چې که د مې پر 15مه ترسره کېدونکي د اوکراین ولسمشریز انتخابات لپاره وغورځول سو، نو د ده په خبره ډېر کلک بندیزونه به رامنځته سي. جو بایدن د تېرې سه شنبې په ورځ رومانیا ته د دې لپاره لاړ چې د ختیځ اروپا هیوادونو ته ډاډګرنه ورکړي چې امریکا د اوکراین پر سر له روس سره په اختلاف کې د دوی ملګری ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال د څلورو پاکستانی سرتیرو سربیره په لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. دا چې د دې کمیشن کار به څه وي، یو غړی یې په حق لوای
هغه تعلیم او اقتصادیات، ځکه چې تعلیم چې دی نو هغه اقتصاد سره لینک او د دې سره لینک چې کوم دنو د هغه ځای ترقی ده.
په سواد کې د سوای حکومت په امر د ولس ترمنځ د شخړو د هوارولو لپاره مصالحاتي کمیټه جوړه شوې ده. د کمیټې په اړه یو غړي مشال رادیو ته وویل
د وجرو په شان هغه لکه چې مقانی زموږ مشرانو بکولې هغه دوه فریق راوړو کینو او په هغه کې چې څونه زموږ د وسه کېږي سوله او د حکومت دا جنگ جګړه د منځ
د روان خبرونه په پای کې ځانګړي ونځ خبرونه اتلان هم درته لرو چې دا ځل د پښتو د خورجی بي شاعر مرحوم خاطر افریدی په اړه معلومات پکې اوریدای شي.
د کوم شاعری وکړه نو په هغه کې خوند هم دی، بلاغت هم دی، پکې فصاحت هم دی، پکې درد هم دی، پکې عشق پکې ذکر دی چې د عمر ډېر د ځواني عمر دی.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه نور هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستاني پوځ په هوایی او ځمکني عملیاتو کې د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیل په یو شمېر سیمو کې په لسګونه وسوال وژل شوی دي. بلخوا د پوځ د اماړیکو ادارې ویلي دي چې له وسوال سرپنشته کې د یو میجر په شمول څلور پوځیان هم وژل شوی دي. ځای خلک بیا وایي په دغه بمبار کې ځینې ولسي وګړي په نشه شوي او کورونه او بازارونه وران شوي دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
میرانشاه کې موجود عسکری ذرایع وایي 13 ورځ وقفې سره د شمالي وزیرستان په میرعلي میرانشاه او د تاخیلو کې د وسلوالو شکمنو ټکانو باندې بمبار کې د وژل شوو وسلوالو شمیره تر سلو اوړېدلې. عسکری ذرایع وایي 13 ماښام میرعلي کې امنیتي سرتیرو زمینی عملیات هم کړي او په دغه جګړه کې تر شلو پورې نور وسلوال هم وژلي. د دوی په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو لخوا په ډزو کې د فوز یو میجر جلال په شمول سلور سرتیری هم وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. د امنیتي سرتیرو د وژنې تصدیق د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR هم کړي. میرانشاه کې موجود عسکری ذرایع زیاتوي میرانشاه میرعلي او د تاخیلو کې په شکمنو ټکانو بمبار کې د وژل شوو شمیره اتیا او 13 ماښام میرعلي کې زمینی عملیاتو کې د وژل شوو شمیره شل خودلې. خو ISPR بیا دغه شمیره د دې رپورټ تر جوړېدو پورې یو اویا خودلې. چې تیر ورځ ماخام په اول خپور شوی بیان کې شپېته او وروسته یولس نور وسلوالو د وژنې راپور خپور کړ. ځایي خلک وایي تیره ورځ امنیتي سرتیرو په بمبار کې میرعلي بازار تجارتي مرکزونه ټول ړنګ شوي او اولسي وګړي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي په میرعلي میرانشاه او د تاخلو کې په بمبار کې د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. ځایي خلک وایي میرانشاه مچس سیمه کې خلکو ته امنیتي سرتیرو تیره ورځ په درې ګنټو کې د سیمې خالی کولو امر ورکو چې وروسته یې بیا دغه التا بمبار وکړ. میرانشاه مچز باندې د ځایي خلکو په وینا نن سهار هم د مختلفو امنیتي پوستو څخه توپې وکارول شوې چې تر ډیر وخت پورې دوام ولرلو او د غلطه هم په میرانشاه کې عسکري زرایو او ځایي خلکو په وینا د مرګ ژوبلې راپورونه دي. بل طرف ته ځایي طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان احمد الله احمدی مشال ریډیو ته ویلي د شورا مهم اجلاس یې طلب کړی او دغه اجلاس یا غونډه کې امکان لري چې دولت سره شوی 2008 کال کې امن معاهده ختمه کړي ځکه چې د ده په وینا نور پر ولسي وګړو بمبار نشي زغملی. نوموړي وویل که دولت سره یو ځل امن معاهده ختمه کړي نو دوباره د دولت د امن معاهده کولو سوچ هم نه کړي او دا تاوان به دولت او فوز ذمه‌داره وي. شمالی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامیه په وینا د پرون سهار 15 بجو نه لګول شوی کرفیو نن په دویم ورځ هم دوام لري او ټولې داخلي او خارجي لارې بند شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دغه کمیشن به د قبایلو د تعلیمي، معاشي او سیاسي پرمختګ لپاره لومړی اصلاحات جوړوي او د گورنر تر منظوري وروسته به پرې کار پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو نوی کمیشن جوړ کړی. دغه کمیشن به په روانو میاشتو کې خپل رپورت جوړوي. دغه کمیشن به لومړی د قبایلو په موجوده مسلو کار کوي او بیا به په نورو منصوبو کار کوي چې مقصد یې په فاټا کې تعلیمي او اقتصادي پرمختګ راوستل دي او دغه بعد را روانو 15 کلونو پورې دوام لري. د دغه کمیشن یو غړی مسرت قدیم وایي
هغه تعلیم او اقتصادیات دي ځکه چې تعلیم چې دی نو هغه اقتصاد سره لینک دی او د دې سره لینک چې کوم دی نو د هغه ځای ترقي ده. نو دا دواړه چې کوم دی نو دا به داسې وي لکه مونږ وه د پانګریزۍ کې هینډ ان ګلوف تعلیم او اقتصادیات لکه د هغه ځای چې معاشي حالات دي د هغې لپاره به ځوانانو ځوان کول به سپیشلي چې کوم دی نو د هنر د تعلیم باندې هم خبرې کېږي او د روزګار لپاره به هم هلته کې چې کوم دی نو پراپر یو فریم باز جوړی کی او قسم الله عمل تیاری کی ان شاء الله.
فاټا ریفارمز کمیشن وای دغه کمیشن لخوا د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو په جوړولو کې بعد قبایلو غږ اوریدل کیږي او د هغو ټولو ادارو سره به هم خبرې کوي چې د فاټا د پرمختګ لپاره کار کوي. مسرت قدیم وای یو ته ټولو مهمه او لومړی مسله د بیکوره شو خلکو ده. دوی به ته ټولو لومړی د دغه خلکو د مسلو په کمپونو کې دوی ته د بنیادی ضرورتونو ورکولو او د دوی د ستنیدلو لپاره کار کوي.
کول نه ضرور کول پکای دي په دې وخت ضرورت هغه دې ریلیف ورکول او وی چې کم دې وخت کم تکلیف ته درکېږي دا غوی د خوراک تنظیم دا غوی د متداسو ته شیلټر کیمپ په دې حالات کې هغه پکې اندر کول دي نو ټول ناول خو لکه ایمیجل هغه گورنر صاحب دا ویلي چې دا به اډریس کړي د دې ضرورت د پکم سټیټ دی نو د سکولونو تنظیم دی د پروفیشن چلته کې موږ غوی ته سیمه ته د تحفظ او ورکو سپیشلی چې کوم دی نو د زنانو لپاره هلته کې تعلیم څنګه کېدای شي هغوی ته موږ څه هنر هلته په کیمپس کې کولی وښکولی شو یعنې تحفظ څنګه ورکول ځکه چې په کیمپس کې د نورو ډېرو ایشو سره چې دي نو د زنانو د تحفظ هم ایشوز وي ځکه دا ایشو چې کوم دی نو د ټولو نه زیات مهمه دی زموږ لپاره په دې وخت کې. د نه علاوه چې کوم ویکټمز دي چې کوم لکه د مختلفو حادثاتو شکار شوي دي نو د هغې لپاره هم موږ په دې کې پلان چل چې به موږ انشاءالله څنګه دغه کوو.
د پېښور های کورټ پخوانی جج میا اجمل وایي د دې کمیشن اهداف په دریو برخو کې ویشل شوي دي او دوی هیله مند دي دا به د قبایلو د مسلو یو حل راوباسي ځکه چې د دغه کار ډېر پراخه دی.
اوس چې کوم دي دا کمیشن جوړ شوی دا ډېر وایډ دی او د دې دا سکوپ هم ډېر وایډ دی او د دې دا ٹائم بلے کی دے کے دس دس منتھ جو ٹائم چلے دا دیر کم دے اور دے کے ہر فیلڈ کے بعد اخبل 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 ریکمینڈیشن ایگریکلچر پارے سے پکار دے انڈسٹری پارے سے پکار دے ایجوکیشن پارے سے پکار دے اور نو سوشل ویلفیئر سونے چی آگے باندھے کم کم اصلاحات پکار دیجیے آگا آگے باندھے دادا جی کے ریکمینڈیشن دوشی اس طرح کی ہفتہ علاقوں سارا برابر راش مطلب گورنر صاحب چیتے راغل ہے گورنر صاحب مین آف کنوکشن لے چیتے کم خبر کئی آگے باندھے پہ عمل آپ کئی چیتا خام خواہ اصلاحات و سفارشات راشی ندی باندھے با یہ خام خواہ با عمل کئی
دا دغا کمیشن مشری دا صوبے پخوانے چیف سیکٹری اجاز قریشی کبھی دغا کمیشن با دا مختصر اگدی مدے لپارا دا اصلاحات و پا اڑا رپورٹ لمڑے گورنر تھا اڑان کبھی او بیا با پا دغی کار پھیلے گی دا مسرت قدیم پا خبرا دغا کمیشن با پا قبائلی سمو کے دا سکلونو پا جوڑاولو هم کار کبھی پا دے تھیرو کلونو کے پا قبائلی سمو کے گنش میر سکلونا دا وسلوالو لخوا تباکرل شوی او لدے سرا پا زینو برخو لکا شمالی وزیرستان کے دا دوزرا دولا سم کال راہی سے پا پولیو ساس کو هم بندیز لگول شوی دے
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت په امر په سواد کې د مقامی جرګو للارې د ولست ترمنز د شخړو د هوارو لپاره مصالحاتي کمیټي جوړ شو. د دې کمیټي په ذریعہ به د جرګو مشران د ولست ترمنز د شخړو فیصله کوي. په دې لړ کې د سواد د ضلع انتظامی او پولیس تر انتظام لاندې په منګوره تاڼه کې رسمي غړي وټاکل شول. په دې اړه نور حال سواد د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره تانه کې د کمشنر ملکن محمد افسر خان په مشرۍ کې یو غونډه وشو چې پکې د سوات بیلو بیلو سیمو څخه راغلي یوش تنانو د مصالحتي کمیټې غړو په توګه سوګن پورته کړو. په دغه موقع د ملکن ډیویژن کمشنر محمد افسر خان خبریالانو ته وویل چې دغه د صوبایي حکومت په وینا د جرګې په ذریعه د اولس ستونزو هوارول لپاره کمیټې جوړه شوه.
تاسو غواړئ ګوره چې زمونږ اکثر واړو واړو کیسونه هم ډېر معمولي کیسونه تانو ترازی بیا عدالتونو ته لاړ شي ماینر کیسز دي. دیکھے بک مین مقصد دا دے کنا جی خلق پلو کی نی اور مینس کے خپلو کی جگہ سو پر مینس کے خپلو کے یو ارادہ ہے نوی دے ارادہ بوی دا نیت دا روغ اختا دا مسئلے حل کو لو نیت اختا جی نیت وی نو آغا بیا کار خکی گی.
په دغه مقاله د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی عبدالله خان ویل چې د دې کمیټې مقصد بې وسه خلقو ته په مقامی توګه انصاف ورکول دي کوم چې د عدالتونو خرچې نشي ورکولای او دې کمیټې ته به د پولیسو مرستې ترلاسه وي.
دا مین اونرشپ هم دی چې د پولیس ته ځکه چې پولیسو دا یو انیشیټو رزم د آی جی پی صاحب چې خلقو زین خلقو غریبې هم دي بیا دارک عدالتونو کې پیسې هم شي خو الټیمیټلی هغه خبره بیا رکلي جرګې ته را رسی نو اغی دا ایدیا و چیر دغه کلی لغه جرګی لیول ته یو فارمل شیپ ورکو چیر خلکو را پیسې بغیر وکیل نه بغیر خرچ نه بغیر نقصان نه کیږي چې امن او امان حالات اور سره نور خشي. نو دیر پر دا 21 ممبر ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل منگا سوات ضلع پر سطح جوڑ کر دا سیز منگا ان شاء اللہ سب ڈویژنل لیول باندې جوړو التا هم 21 ممبر وي.
د مصالحتي کمیټې یو غړی عبدالغفار خان چې د مټي څخه تعلق ته په دا اړه وای
دا خو زمنګ د زمانو نه دا جرګې صلح او دا په پوجرو جماعتونو کې کېدل خو حالات داسې شو چې هغه مشرانو حیثیت ختم شو او قانون ختم شو نو دا خو ډېر ښه قدم دی واغسته دی او موږ لازم اوري راکړې زموږ فرض جوړیږي چې سونه زمونږ نه کې دی شي چې موږ د اجرو په شان هغه لکه چې مقانی زموږ مشرانو بکولې اگر دوان فریق را وڑو کینو او پاگی کې سون زمون د وسه کې سول او دغه کوچ دا جنگ جګړه د من نه
خوند کې ګډون کون کې د کمیټې غړي او د سواد بار وکیل اسلم خان ویل چې د غرنګا پیسلې په نور هوادونو کې هم کیږي او دیتہ د پاکستان د عین تحفظ هم تر لاسه ده.
د دې د پر باقاعده سیکشن 89A دی اور جمع آرڈر 10 رول 2A دی د دې سره د سپریم کورٹ او د های کورٹ فیصله دا شته چې کدو فریق په خپل رضا سره په عدالت کې هم لیکلی ورکی چې زموږ د فیصله به د فلانه فلانه کوي بغیر د هغه پروسیجر نه کوم چې عدالتونو کې نو هغه ته سپریم کورٹ پورې هغه ته تحفظ ملاوي شوی.
په مقامی توګه د اولس ترمنځ شخړو پیسلو کوونکو جرګې او کمیټیانو په اړه چارواکي وایي چې دغه رنګه کمیټیانې به د ملکن ډیویژن په نورو ضلعو کې هم جوړولی شي او دې سره به په پولیسو او عدالتونو باندې د کار بوج کم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورید. له سوات زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د محکمې او نړیوال بانک په مرسته د ځوانانو لپاره د انټرنیټ او کمپیوټر د معلومات په حق لوي د ورزنې دستر اوسه چې ګڼ شمیر پیغلو او ځوانانو ګډون پکې کړی وو. دا چې د دغه دستوري او نندرتون په اړه ځوانان څه نظر لري، له پېښور خالد خان راپور کوي.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت او د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر شهرام خان ترکه د دغه دوه ورځنی ډیجیټل یوت غونډې په حق له اوایل چې د پیښور او خیبر پختونخوا پیغلي او ځوانان به نه صرف د کمپیوټر او انټرنیټ په حق له نوې معلومات ترلاسه کړي، بلکې دوی به کولی شي چې د انټرنیټ په لار خپل روزګار او هنر ټولې نړۍ ته ورسوي.
ډیجیټل یوت سمیټ پاکستان کې پاولزل کیږي لګیا دی او په پاکستان کې الحمدلله نن په خیبر پختونخوا کې کیږي او د دې مقصد دا دی چې دلته سونه ځوانان دی یوت ته چې کوم آی ټی سره ریلیټډ چا سکل دی، نالج دی، هغه ته داسې انوایرمنټ پرووایډ کول چې له بهر نه خلکو سره کنیکټ کول، کمپنیانو سره ایکسپیرینس خلکو سره چای دیتا، سپیچز به کوي، پویا کوي، به دلته ایکسپو روانه ده.
دا شروع پورس په پیښور کې د دغه دوه ورځنی ډیجیټل یوت کانفرنس او نندارتون پرانسته وشوه چې د پیښور او پښتونخوا بیلابیل کالجونو او پوهنتونونو نه زده کوونکو نه علاوه د انټرنیټ او کمپیوټر سره مینه لرونکو ځوانانو او پیغلو هم ګډون وکړو. د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف چې په دغه موقع مشر ملمو د دې کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته وویل.
بدقسمتۍ نه زموږ د صوبې صرف دا دغه پیش کیږي چې دلته ټول ایکستریمیست دی، دلته تش بم دماکی دی، دلته نور څه نشته. دا فیس هم پکار دی چې میډیا او خلک وګوري چې دلته همداسې ځوانان داسې خلک شته چې هغوی ترقی غواړي، هغوی په ژوند کې مخکې تګ غواړي، هغوی دنیا سره برابر چلیدل غواړي.
دا خوشحال خان خټک پوهنتون کرک نه راغلی د کمپیوټر یو ماهر پروفیسر انعام الحق وویل چې دغه شان پروګرامونه نه صرف د کمپیوټر د کونکو لپاره ګټور دي، بلکې دوی لپاره نوې د روزګار لارې پیدا کولو کې هم ضروری دي.
نو فری لانسینګ د کمپیوټر ساينس سټوډنټانو لپاره اسپیشلی دا یو فائدہ ده چې هغه لکه په کور کې چې سره انټرنیټ یو کمپیوټر هغه خپل کار شروع کولی شي ورکوټ لیول باندې.
دا ډیجیټل یوت کانفرنس په حق لا د پیښور پوهنتون یو طالب علم وای چې پیښور خار کې د غشان غونډې جوړول نه صرف د ځوانانو لپاره بلکې د دې سیمې نړۍ ته یو انزور وړاندې کولو لپاره هم ضروری دي.
بالکل، دا انیشیټیو د یانګسترز لپاره نن سبا پیښور کې چې څنګه حالات دي نو هغه لپاره لکه ډېر هغه د دنیا کې ډېر همداسې ایونټس کیږي آی کې یانګسترز مخته ځي، هغه سره نوې آیډیاز یو بل سره شیر کوي، داسې پلیټ فارم ملاو شي.
د دغه پروګرام یو منتظم ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته د انټرنیټ د استعمال او د هغه په وجه ځوانانو ته د روزګار په حق لا وویل.
اون د ګراوند موږ د غواړو چې سټوډنټس ټکنالوژي ډیزاین او آرټ کې ماهران شي، دا فیلډز هغه ته پروموټ شي او انټرپرینورشپ ایز ا میډیم هغه کې هغه ټرین شي. نو وانس دی ار ټرینډ هغه اک خپل هنر او سکل مارکیټ ته راوړي شي.
یاد دی وی چې په دوه ورځنی ډیجیټل یوت کانفرنس کې د انفارمیشن ټکنالوژي سره تړلې بیلابیل کمپنیانو خپل سټارونه هم لګولي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه.
اتلان
پپاو کم یو لس بجی،
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی،
د مشال فنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی می بجی،
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی،
د یارانو مشال
پا و منټه د پاسا سلور بجی.
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو نیوز پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د روان خبرونه په پای کې تاسو ځانګړو نیوز خبرونه اتلان اوریدلای شئ چې دا ځل د خیبر ایجنسی سره اړلرون کی خورجیبي شاعر مرحوم خاطر اپریدی ته ځانګړی شوی ده. لارډ اسماعیل خان څخه څو ورځې وړاندې یو چینایي سیلانی وتښتول سو چې لا تر دې دمه درک نسته. د سیمې پولیس وایي د یاد سیلانی د منډولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال ډیر اسماعیل خان څخه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
نن پنځمه ورځ دا چې د ډېر اسماعیل خان دربند تڼې د دود نه تشتولي چینایي سیلانی هونګ ژونګ ډونګ هیڅ درک نه لګي. د ډېر اسماعیل خان پولیس تر مشر ډی آی جی عبدالغفور افریدی وایي چې د دغې سیلانی بیا موندولو او خوشي کولو په غرض د پولیس فورس ګړندی هلې ځلې پله پسې روانې دي. یو شمېر شکمن کسان مو هم نیولي دي. ضلعه مو دا چې په دغه باریک شبه خپل ټارګټ ته زر ورس شو. ڈی آئی جی عبدالغفور افریدی زیاتوی بل پلو پسولی وزیرستان چھ د تاریخ طالبون شریار مسعود ڈال وایون حاجی داود مسعود د چنئی سیلانی د تشتولو نا دغا ڈلا بیخی بے غرض بالل او جاتا کڑے دا چپ دغا بارش د ڈال یو مہم کمانڈر د عبداللہ بہار ل طرف د میڈیا خبر یالون تا د ذمہ واری قبل ولو کم بیان ور کڑے شوای دای پغا چھ اس حقیقت نشتا دای زکا چنو خو چنیون د میش پناخ شادی اونا دوی دا چینایی سیلانی تشتولای اونا مو ده ده تشتولو زیمواری چرتا اخستی دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونی
سمونگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
دا پاکستان دا انگریزی جی بی ڈان ورسپانه لیکی پا پاکستان کی که یو ځل پچا دا توهین رسالت تور ولگی دی نو بیا دا هغه وژنه یو آسان کار وی چی دا دا سپیر سخه خو حکومت سا پشتنه نکوی او نه پری دینی علیمان سوایی دا دا مقاله مهمی برخی با لفرخنده ست سخه وارو.
په ډان ورځپاڼه کې زاهد حسین لیکي پنځه شپېته کلن خلیل احمد د خپلې عقیدې له وجې وژل شو. په هغه چې څنګه د توهین رسالت تور ولګېد نو پولیسو ونیو او هم د پولیسو په ولکه کې د سکول یو هلک تاڼې ته ورغی. په هغه یې ډزې وکړې او وی واجه. خلیل احمد په تاڼه کې هم محفوظ پاتې نه شو او کېدای شي دا ځکه هم چې هغه یو احمدي وو نو ځکه چې کله دغه هلک تاڼې ته تلو د پولیسو لخوا نه دی ودرول شوی. ډان لیکي دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې کوم وجوهات وو دغه د سکول هلک یې د یو مشر کس په وجلو مجبور کړ او زیاتوي د داسې فکر خورېدل یوه د خطرې خبره ده. لیکوال وایي کېدای شي دغه هلک ته ممتاز قادری نه متاثره شوی وي. د ممتاز قادری د پنجاب په مختلفو سیمو کې لوی لوی فوټوګان لګېدلي او یو جومات هم د هغه په نوم شوی دی. ممتاز قادری هغه کس وو چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر یې وژلی. ډان وړاندې لیکي قادری ته چې کوم جج سزا ورکړې وه هغه هم خپل ژوند ته د ورپېښو خطرو له وجې بهر تللی. نو په داسې حالاتو کې به څنګه یو کس د هغو قاتلانو خلاف غږ پورته کړي چې د مذهب په نوم یې وژنې کړې دي او بیا میډیا هم د خلیل احمد او داشان د هغو نورو کسانو د وژنې خبر ته هیڅ پام نه ورکوي څوک چې د خپلو عقیدو له وجې په پاکستان کې وژل کیږي. خلیل احمد سره د نورو درو کسانو د یو دکاندار سره د خبرو ورانېدلو وروسته ونیول شول او بیا په پاکستان کې په احمدیانو د توهین رسالت تور لګول هم یو آسان کار دی. سو موده وړاندې د پاکستان په پخوانی د اطلاعاتو وزیر شیر رحمان هم د توهین رسالت تور هغه وخت ولګید چې هغه په دې اړه په قانون کې د بدلون خبره کړې وه. په دغه هیواد کې دغه قانون اکثره په غلطه استعمالیږي. سو ورځې وړاندې په سناسه اتش پیتو وکیلانو هم دغه تور ولګید کله چې هغوی د یو پولیس افسر چې نوم یې عمر وو خلاف نارې وهلې. ډان لیکي یو ځل چې په چا د توهین رسالت تور ولګید نو بیا په پاکستان کې د هغه وجنه ډېره اسانه ده او زیاتره دینی عالمان هم په دغه مسله چوپه خوله دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ساس لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ بیلا بیلی ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د سهار لسنیمه بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډي سووروي.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیري او فلزګونه وسلوال وژل شوي دي. ځایي پوځي سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په میرانشاه میرالی او د تخیل کې لومړی د بمباریو په مهال اتیا وسلوال وژل شوي او بیا په مازګر کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال شلور وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوځ میجر جلال او درې نور سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپي شوي دي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د کمپاین لړۍ به د جون تر 12 دوام ولري. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ویلي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نسی د ډیورنډ کرښې په اردو کې د دواړو خواوو ستونزې نسی هوارېدای. لوی درستی شیر محمد کریمی دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړې. په ملګرو ملتونو کې د نایجیریا سفیر یو جوی اوګو ویلي دوی تمه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به له القاعده سره اړیکې لرونکي بوکو حرام یو ترهګره ډله وګرځوي او بندیزونه به پرې ولګوي. یو جوی اوګو ویل چې دا داسې فکر نه کوي چې د نایجیریا له دې وړاندې سره دی څوک مخالفت وکړي. که چیرې د نن ورځې تر پای د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د دې وړاندیز مخالفت ونه کړ نو بوکو حرام به د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شي. او د ایټمی انرژي نړیوال ادارې ویلي چې ایران پر دې سلاسوي دي چې د خپل لنجمن ایټمی پروګرام په اړه هغو پوښتنو ته ځوابونه ووایي چې له ډېره وخته یې له پامه غورځولي وي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورځپاڼه په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعات بحث کړی دی، مهم ټکی یې سراج ظهیر راخستی دی.
نن د پیښور نخبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دي د طالبانو سره روان مذاکرات په ظاهره کامیاب نه ښکاري، خو مایوسه کېدل هم نه دي پکار، ځکه چې حکومت د امن په ځای کولو کې سنجیده دی. او دا چې حکومت په فاټا کې بلدیاتي انتخابات کول غواړي، خو د هغې لپاره به وخت پکار وي. د ادارې په وینا چې د ګورنر خبره په خپل ځای سمه ده چې حکومت مذاکرات کول غواړي، خو که حقیقت کې وکتل شي نو صورتحال بل رنگ دی، ځکه چې یو طرف ته په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دا او په کرفیو کې د نرمۍ په وخت خلک په کډه کولو مجبور کولای شي، نو بل طرف ته د هلیکاپټرو په ذریعہ شلینګ کیږي. او یقینا چې په دې بمباری کې پسنا سر ډول ترهګری کې ککړ کسان پناه کیږي، نو داسې صورتحال کې په دې کاروایانو خو ګوتی نشي پورته کېدی، خو د کرفی له وجې خلک د یو شمېر مسلو سره مخ دي. ادریه زیاتوی اوس که دا آپریشن فیصله شوی وی نو باید چې بیا ولست د بهر وته موقع ورکړی شي. دا ځکه چې قبایلی ولس خود وړاندې دینه د پسماندګۍ ښکار دي او اوس ورته دا بل جنجال قتل کیږي. ادریه اخیر کې وای باید په دې معاملې باندې د ډیر غو وروستو فیصله وکړی شي چې په حکومت باندې د ولس اعتماد هم بحال شي او امن هم پځای شي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادریه کې وای چې د سپریم کورټ درې سنی جرګه د یوې مقدمې اورېدنې دوران ویلي دي چې ولس د لوږې مري او هیڅ چاته احساس نشته. حکومت تش په تجویزونو ولس لسترګې توروي. ادارې مخکې لیکي چې دا ریمارکس سپریم کورټ کې د جماعت اسلامي د لیاقت بلوچ لخوا ورکړې شوې درخواست کې مخې ته راغلي دي چې پکې ویل شوي دي چې پنجاب خیبر پختونخوا لپاره د منظور کړې شوو د غنمو په کوټه کې خندان پیدا کوي. او دغه رنګ اډوکیټ جنرال سند وایي چې د غنمو ټرکونه د چمن د لارې افغانستان ته لیگلی شي. ادریا اخیر کې د سپریم کورټ د ججانو د خولې وای چې ډیر افسوس دی، ملک لوی تعداد کې غنم موجود دي او د هغې باوجود غریب ولس د لوږې مري او د دوی د خوراک ضرورت هم نه پوره کیږي. عدالت دې دوران دا هم ویل چې باید په دې معامله ایوان کې بحث وشي، ځکه چې هر فیصله عدالت نشي کولی.
مطبوعات
نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان د پخوانی پوځي امیر لخوا د توهین رسالت په قانون کې تر بدلون وروسته د دې استعمال ډیر زیات شوی دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه لیکي تر اندرا ګاندی وروسته نریندر مودی د هند په مشرانو کې یو له هغو څخه دی چې خلکو ورته زیات رای ورکړی دی. د دې دواړو مقالو تفصیل انیسا جمال وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي 1980 لسیزه کې د پاکستان د پخوانی ډیکټیټر لخوا د توهین رسالت په قوانینو کې د ترمیم وروسته د دې قانون استعمال ډیر سوا شوی دی. ورسپاڼه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله لیکي چې لاغه وخت راهیسې د 1000 نه زیات کیسونه ریپورت شوي دي. تیرونه د پنجاب پولیس سنی سخدریزو راپارولی وو او د اتش پیتو وکیلانو پر ضد د توهین رسالت مقدمه درج کړل شوې. نیویارک ټایمز لیکي د توهین رسالت قانون د چا خلاف خپل عزایم پوره کول یا د خپلوانو پر ضد غوسه وستلو او یا د ګاونډي او ملګري په جایداد قبضه لپاره استعمالې دلې شي. خود دې قانون تر ټولو زیاته ګټه مسلکی اسلامي سخدریزو ته رسیږي چې د دې لارې پر ریاست او پټولنه کې خپل اثرات زیات کړي. نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان اسلامي ډلو ته په توهین رسالت قانون کې اصلاحاتو سره لږه ګټه ترلاسه کېدای شي. دغه ډلو د توهین رسالت په اړه پروپاګاندا دومره زیاته کړې چې په دې قانون اعتراض هم نشي کېدای. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره یې په لوړ پوړو کسانو بریدونه هم کړي دي چې پکې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي شامل دي چې په 2011 کال کې وجل شول. بلخوا ایکسپریس ریویون رسپانه په هند کې د پارلیماني انتخاباتو د نتیجو اعلان وروسته د بھارتیا جنتا پارټي د حکومت جوړېدو په اړه د لیکوال تلت مسعود مقاله خپره کړې. د مقالې په وینا د اندرا ګاندی نه وروسته نریندر مودی د هند په مشرانو کې یو هغه دی چې خلکو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. رسپانه لیکي داسې ګمان کېږي چې د نریندر مودی پالیسي به د هند معیشت ته وده ورکول وي او نوموړی به له پاکستان سره پر امن تعلقاتو هڅه وکړي، خو د جمو او کشمیر پر مسله به خپل رویه نرم نه کړي. د هند لخوا دا غوښتنې هم دوام لري چې د ممبئی په پیښه کې ککړ کسان داود ابراهیم او جهادي وسلوال هم هغې ته حواله کړل شي. مقاله لیکي چې دا به له وخت نه مخکې خبره وي چې د نریندر مودی حکومت به له پاکستان سره د اړیکو په اړه یو نوی باب پرانیسي. مقاله زیاتوي چې کچرې د ممبئی د حملو په شان یوه بله پیښه وشي، نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره ډېرې خطرناکې نتیجې رابرسېره کړي. د دې لپاره پاکستان باید په جهادي ډلو کنټرول زیات کړي چې د دغه شان حملو کولو نه یې منع کړي، چې د ریاست لپاره جدي خطرو مخه ونیول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. د چین ولسمشر امریکا ته په یو غیر مستقیم خبرداري کې ویلي سره له دې چې بیجینګ له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د مځکې په سر شخړې لري، خو نور هیوادونه باید په ایشیا کې پوځي تړونونه رامنځته نه کړي. د سیکا د سازمان د مشرانو په غونډه کې د چین ولسمشر د سرګدونو په اړه نور حال اجمل انت راکوي.
د چین ولسمشر په شانګهای کې د آسیا د متقابلو همکاریو او د باور رامنځته کولو د تدابیرو د سازمان مشرانو ته په وینا کې وویل چین هڅه کوي چې د مځکو پر سر له یو شمیر هیوادونو سره خپلې شخړې د سولې لارې هوارې کړي. د فرانسې خبري اژانس وایي چین هڅه کوي د هغه څه په وړاندې مقابله وکړي چې د واشنگټن په بهرنۍ پالیسۍ کې د آسیا محور بلل کېږي، خو په عین حال کې د جاپان، ویتنام او فلیپین هیوادونه هم راپاروي. دا درې واړه هیوادونه وایي چې چین په بیلابیلو سمندري سیمو کې له تیرې ډک حرکات کړي. د چین ولسمشر پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل دا داسې پوځي ائتلافونو پیاوړي کول او جوړول چې دریم لوری هدف وي د ګډ امنیت له ساتنې سره مرسته نشي کولی. شی جین پینګ وایي موږ باید د آسیا توپیرونه او اختلافات د هیوادونو ترمنځ په انرژي او داسې انګیزې بدل کړو چې سیمه ییزه همکاري او امنیت رامنځته کړي. موږ باید د هیوادونو ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې په نه لاسوهنې اساسي نړیوال اصول ومنو. موږ باید د پرمختګ لپاره هغه ټولنیز سیستم او بڼې ته درناوی وکړو چې هر هیواد ځان ته غوره کړي. هغه هیوادونه چې د یو دریم هیواد پر ضد د پوځي تړونونو د پیاوړي کولو په لټه کې دي له سیمه ییز امنیت سره مرسته نشي کولای. جاپان او فلیپین په آسیا کې هغه دوه هیوادونه دي چې واشنگټن ورسره پخوانی تړون لري. امریکا په جاپان کې پوځي اډې لري او د یو تړون له مخې د دې هیواد امنیت تضمینوي. د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکې په وروستیو څو ورځو کې وروسته لاغې خرابې شوې چې د امریکا یوې محکمې د چین 15 پوځي افسران د امریکا پر خلاف پر انټرنیټي یا سایبر جاسوسۍ تورن کړل. د بیجینګ او واشنگټن پر اړیکو سربیره د چین او ویتنام اړیکې وروسته لاغې خرابې شوې چې بیجینګ په دې وروستیو کې د تیلو د استخراج وسایل د چین د جنوب په سمندرګي کې هغه سیمې ته انتقال کړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لنجمنه سیمه ده. د اقدام په ویتنام کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې راوپارولې چې پکې د چین د یو دولتي شرکت لږ تر لږه څلور چینایي کارکوونکي ووژل شول. له بلې خوا چین او جاپان هم د چین د ختیځ په سمندرګي کې د سیمو د ملکیت پر سر شخړې لري او فلیپین هم ادعا کوي چې چین یو شمېر لانجمنې سیمې لاندې کړي. خو د چین ولسمشر د چهارشنبې په ورځ وویل دا هیواد د لانجمنو سیمو پر سر د شخړو سوله ییز هواري او سمندري حقونو او ګټو ته ژمن دی. شی جن پینګ دا څرګندونې په شانګهای کې د سیکا د سازمان د مشرانو د غونډې په پایل کې وکړې. چین هڅه کوي له دې سازمان څخه چې مخکې ډیر نه پیژندل کېده ګټه واخلي. د دې غونډې چینایي تنظیمونکو مخکې له دې چې د غونډې مستقیم خبري پوښښ بند کړي یوازې د چین د ولسمشر وینا او د ترکی هیات یوې اعلامیې ته اجازه ورکړه. په ژوندۍ بڼه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو خپرېدو ته هم اجازه ورنه کړل شوه. ویتنام د دې سازمان غړی هیواد دی خو جاپان بیا د څارونکي رول لري او فلیپین پکې بیا هیڅ غړیتوب نه لري. د امریکا متحده ایالات هم د آسیا پسیفیک د همکارۍ د سازمان له لارې یو څارونکی په دې غونډه کې لري. شی جن پینګ چې تیر کال واک ته ورسید په آسیا او آرام سمندر کې د چین پر ګټو د ټینګار یوه پالیسي پر مخ بیایي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکای مجلې لانګ وار جرنال مشر مدیر تامس جوسیلن د دې هیواد ولسی جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته د القاعده په اړه یو ځانګړی بیان ورکړی دی. نوموړي په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې القاعده لا اوس هم یو مستقل خطر ده. د دې مقالې مهم ټکی به ل عبدالحکیم کړه واورو.
امریکایي مجله لانګ وار جرنل چې د القاعده او ترګری عزت په اړه ځانګړي ریپورټونه او څېړنې خپروي د خپل مشر مدیر تامس جوسیلن دغه وینا خبره کړې ده. نوموړي په خپل تفصیلي بیان کې د ولسی جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته یو تفصیلي بیان ورکړی دی. دغه جرګګي د ترګری په افریقا کې د فعال القاعده د اټومي موادو د خوریدو او تجارت د مخنیوي او لدې ځخه د امریکا ګټو ده د وروړاندې خطرونو پاړه ده. تامس جوسیلن جرګګۍ ته د القاعده د تنظیمي جوړښت نظریې ورسره د تړلو ډلو او په افغانستان، عربو هیوادونو، پاکستان، شام او نورو داسې هیوادونو کې د دې تنظیم د فعالیت پاړه معلومات شریک کړي دي. نوموړي ویلي القاعده اوس هم په افغانستان او پاکستان کې یو مستقله خطر ده، خو د دې په خبره دا تنظیم یوازې تر دې هیوادونو پورې محدود نه دی، بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې له ځای اروپا کوډلو سره په مختلفو بڼو کې کار کوي. د زیات کړه چې اوس هم القاعده نوی خلک برتی کوي. د دې په خبره داسې بریښي چې په پاکستان او افغانستان کې اوس هم القاعده د خپل مشرانو یو جبهه لري چې نمونه او کارونه په ډاګه سوي نه دي. نوموړي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس له هغې خبرې سره اتفاق کوي چې ویلي افغان او پاکستانی طالبان د القاعده مرستیالي ډلې دي، خو تامس جوسیلن زیاتوي چې باید له دې سره نورې ډلې هم شامل کړل شي لکه حقانی شبکه، لشکر طیبه، اسلامیک مومنت اف ازبکستان، اسلامیک جهاد یونین، حرکت الجهاد الاسلامی، حرکت المجاهدین، جیش محمد او لشکری جنگوی. د دپوینه القاعده اوس هم په افغانستان کې فعال ده چې د کونړ او نورستان په سیمو کې مشري فاروق الکهتانی کوي، خو د په خبره القاعده له کونړ او کوهستان د باندې په نورو سیمو کې هم ستا. د تامس جوسیلن په وینا دا وخت القاعده د لشکر الزل للارې په افغانستان کې فعال ده. القاهتانی له نورو وسوالو ډلو سره په ګډه په سیمه کې سرګرم دی. نوموړي زیاته کړه چې القاعده پر دې او نورو وسوالو ډلو خپل نفوذ د پټ ساتلو کوشش کوي. هم دا وجه ده چې په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په پراخه کچه جاج اخیستل یو ګران کار دی. تامس جوسیلن جرګګۍ ته دا هم وویل چې القاعده په پاکستان کې الکترونیک ورکشاپونه هم لري، چرته چې دوی په افغانستان کې د استعمالولو لپاره د نورو وسلو ترڅنګ ماینونه جوړوي.
عبدالحی کاکړو چې په پاکستان او افغانستان کې د القاعده د مستقل خطرې په توګه د امریکای مجلې لانګ وار جرنال د مشر مدیر په څرګندونو پر اساس تاسو ته راپور اوروي. د افغانستان لوی درستیز وایي چې د ډیورن کرښې په حق له د افغانستان او پاکستان نقشې توپیر لري. د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی په وینا تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزه حل شوې نه وي، د دواړو ترمنځ به کړکیچ دوام وکړي. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت و جکپوري چارواکي وویل تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي له پاکستان سره سرحدي ستونزې پای ته نه رسیږي. د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته په اشاره وویل د دې لانجو یو اساسي عامل دا دی چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري.
دلته د پاکستان او افغانستان په منځ کې بعضی ستراتیژیک او سیاسي مشکلات موجود دي. تر څو چې هغه حل نشي دغه تکتیکي خبرې موضوعي خبرې دي او موضوعي ګټې او تاوانونه لري. مثلا دغه د ډیورنډ کرښه زموږ په خریتو کې یو شکل لري، د دوی په خریتو کې بل شکل لري. نو دغه ستراتیژیک مسله ده، نو دا تر څو چې هغه مسله حل نشي تکتیکي مسایلو باندې تاثیر لري. مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنگ وي زه ګیله وکړم یا دی ګیله وکړي، خریدې ته لاړ شو دی دا کوي دا زما خاوره ده او زه یې دا کوم زما خاوره ده.
د ډیورنډ کرښه چې 2640 کیلومتره اوږدوالی لري په 1893 میلادي کال د برېټانیې، هند او افغانستان د همغه وخت د پاچا ترمنځ کښل شوې وه. جنرال کریمی وویل باید لومړی د دواړو هیوادونو نقشې یو شان شي. لوی درسیز شیر محمد کریمی دا څرګندونه د افغانستان او پاکستان د لوی درسیزانو او د ناټو د عمومي قومندان له درې اړخیزې غونډې وروسته له آزادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې. د افغانستان، پاکستان او ناټو د غونډو په اړه وویل تر اوسه پورې دروخواو و دېرش دا ډول غونډې کړې خو کومه څرګنده نتیجه ورڅخه نه ده ترلاسه شوې. د افغانستان لوی درسیز په عین حال کې درې اړخیزې غونډې د افغانستان او پاکستان په ګټه وبللې، ځکه چې د ده په وینا د هیوادونو ترمنځ ستونزې یوازې د خبرو له لارې اوارېدای شي. په وروستیو ورځو کې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ په کرښه کې له پاکستاني ځواکونو سره وروسته له دې نښته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستې جوړې کړي. تیر کال د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو له لوري د پوستو د جوړولو پر سر د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوې وې.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ځانګړي ونې خبرونه اتلان. دا اتلان نننۍ خبرونه د مشهور پښتو شاعر خاطر افریدی د ژوند او شاعری په اړه د پروګرامونو د لړۍ دوهم خبرونه ده. دا پروګرام درته بشیر ګوار جوړوي او تاسو د هرې پنځشنبه زیارت او هرې جمعې پر ورځ له مشال رادیو اوریدای شئ.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. نننۍ اتلان خبرونه د تیر هغې په دوام سره د مصر خان خاطر افریدی د شیرونو په حقله دوهمه برخه ده. په تیر هفته کې مو د هغه د ژوند په اړه واوریدل. ډیر کم خلک په دې خبر دي چې د مینی او رومانی شاعرۍ لپاره پیژندل کېدونکې خاطر افریدی طنزیه او مزاحیه شاعري هم کړې. لیکوال او څېړونکی اسلم تاثیر په اړه وایي
د په فطرت کې مزاح هم وا او بیا غا مزاحیه مشاعره چې رمضان شینواری محفل روایت وو چې د سنجیده مشاعره نه پس وا مزاحیه مشاعره فل بدیا کولای شو. نو هغه کلامونه هم د خاطر موجود دی غلا چاپ شوی دی. د افضا ما چې ذکر وکړو چې حمزه بابا په محفلونو کې با مزاحیه مشاعره کې دي، او په هغه مزاحیه مشاعرو کې لکه خیبر افریدی با په خاطر افریدی تنس کولو، خاطر افریدی با په خیبر افریدی داسې، یا عبدالرحمن دوبه کاکا خیل د دوی په خپل منځ کې باز سره داغه سي د ټوکو ټکالو مشغلا محفل و هغه نور محفل درې خوند ورکولو. په دې وجه د شاعری د لکه د یو غزل شعر ما د یاد دی چې غپان سپو لګي اندازې چې ترازې، خریری په وطن کې انګازې چې ترازې. دغه رنگ شاعری چې کومه ده کنه د خاطر افریدی شاګر چې ډېر لږ خو بهرحال په هغه وخت کې موجوده وه، و هغه چې ټول ټالاغون شي نو داسې ډېر څلوېښت سیزونه به وي. کوشش خو زمونږ داشته چې انشاءالله چاپ به شي.
نا مصری خان خاطر افریدی په 1909 کال کې د خیبر په لوړګي کې زیږیدل. هغه لا ماشوم و چې پلار یې اکبر خان وفات شو. پالنه یې تره او نیکه وکړه او چې لږ غټ شو نه د روزګار غمونو زده کړو کولو ته پرې نه ښود. هغه بې تعلیمه پاتې شو. په لومړي سر کې یې په خپل کلي کې دیقاني او کر کرونده کوله. وروسته یې بیا په وړه کچا سوداګري شروع کړه. د خاطر افریدی ژوند ډیر سخو او کړهونه یې ډیر لیدلی. هغه ناروغ او نری رنز یا ټی بی ناروغي لرله او غریبی هم وا. خو په شاعرۍ کې مایوسی ډیره کم لیدل کیږي. د خاطر شاعری تر ډیره عشقی او رومانی ده. پروفیسر اسلم تاثیر چې د څو نورو څېړونکو سره د خاطر افریدی شعرونه د یو کلیات په حیث راغونډ کړي، د دې وجه د هغه ځواني او د وخت د ښو شاعرانو سره د نوموړي ناسته ښیي.
د همزولو شاعرانو کې کیوم کوثر افریدی او بیا ورسره خیبر افریدی، ورسره جانجیب نسیم چې کوم دی دا د کیوم کوثر افریدی د ترزو او دغه دی. بیا د دوی په ملګرتیا کې ناظر شینواری سره د دوی ناسته پاسته وه، ادبي روزنه او د غزل یا شاعري سمونه وته ناظر شینواری کوله، او د حمزه بابا په محفلونو کې هم دوی ناسته پاسته کړی. په دې وخت کې د شاعري کړی ده، نو په هغې کې دا د قدرت اتیا وه چې بلاغت او فصاحت پکې راغلی دی. او بیا دا د مشرانو شاعرانو سره لکه د خیبر رنګ هسم پوخ و شوخ دی، او بیا د ناظر شینواری او د حمزه بابا سره د ناستې پاستې، مراد شینواری سره، زیګر افریدی سره، کیوم کوثر افریدی سره، صاغر افریدی، دا یو داسې زمونږ د شاعرانو ډله یا طبقه یا نسل دی چې د دوی رنګ هم پوخ دی او شاعري هم پخه ده او فکر هم پوخ دی. نو هغه اثر خاطر ته لکه میخ په نیغه را رسېدلی دی. دا بس یو خو د ده دا درد چې کوم و، یعنی غربت شو، بیا د ده نری رنج شو، یا د هغې روزګار تودې سړې شوې، بیماری شوه، افلاس شو، په دخ دخ یعنی د ده د فکر ته، د ده د سوچ ته یو بخلت و بلاغت ور وبخلو. په هغې وجه کې چې ده کومه شاعري وکړه، نو په هغې کې خوند هم دی، بلاغت هم دی پکې، فصاحت هم دی پکې، درد هم دی پکې، عشق پکې ځکه دی چې د ده عمر ډېر د ځواني عمر دی، یعنی دا جذبې ځواني دي.
د د هجران پشپا ډیو په لاس کې راغله د هجران پشپا ډیو په لاس کې راغله خدای خبر چې چرته تل په لاس کې راغله ناچاپی خندای زړه زما لمبک ناچاپی خندای زړه زما لمبک زړه بیا چړته وو ایره په لاس کې راغله رقیبان خود اوس ټول راته راتیر شي رقیبان خود اوس ټول راته راتیر شي چې یار راغی نو وسله په لاس کې راغله چې می صبر امید دواړه ورپسې کړل چې می صبر امید دواړه ورپسې کړل چې د ځان نه خبرې ده په لاس کې راغله چې پتلو کې شوا مسکۍ نو بیا براشي چې پتلو کې شو مسکۍ نو بیا براشي اے خاطر بس رازا پلاس کې راغله خدای خبر چې چرته تلا پلاس کې راغله د هجران پښپا ډیو پلاس کې راغله تاسیل مشال ریډیو اتلان خبرونه اوري خاطر افریدی ټول خوشحال سلويخ کله ژوند کړي د هغه د دغه مودي ټوله شاعري د نوموړي په کلیاتو کې راغونډه ده چې پروفیسر اسلم تاثیر یې په اړه وایي
د خاطر افریدی کلیات چې کوم چاپ شوی دی نو په دې کې نیا زمین افریدی کلیم شینواره زه د خاطر افریدی دا زوی جاوید خان او قیوم کوثر صاحب د بم پکې مشورې اخیستې دوی ناسته پاسته کړې ده نو د خاطر د کورنۍ سره چې د خاطر کمه یعنی غوټه یا ګنډه پاتې شوې وه پاغې کې د زړه دا ټول کلام دی او خو کافی کلام دی او خو ډېره شاعري کړې ده دا کومه چې په میډیا ریډیو یا ځنې سندرغاړو ویلې ده دا د ټوله شاعري نه ده دې نه علاوه دا کوم کتاب دې ته تاسو کوو دا د ټوله شاعري ده
راش په کوڅو کې د جرګو خبرې نشي راش په کوڅو کې د جرګو خبرې نشي چرته چې په مونږ کې د پردو خبرې نشي ډېر شپو لراشه چې د یو بل نه خبر شو یار په یو شپه د ډېر شپو خبرې نشي
اردن کو مصری خان خاطر افریدی د 1901 کال د اگست په 14 تاریخ وفات شو او په خپل پلرنۍ سیمه خیبر کې خاورو ته وسپارل شو د همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې اتلان خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
خبر کس دی بے لخاروے اوچ ترخ چپ مارا زرگنی شیر اوچ مزار وش مخلے او سب مڑے ورز چندن دے مر کے رخش کن وے سر خان دی پٹول کلے بمنے ما دغ دورز چندن دے مر کے رخش کن پټول خلے او زب مړیو دیشنا چتر ادمی دے وطن تک دے وے خر خر بر خدل دلے زب مړیو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي